د مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پرجانه دام نم خو بالکل نه کوي د ځوانه او زړې پر هم اصري او هم دیني نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د دا ډول لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بنډارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد د آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل:
موږ کوشش دا کړی ده چې د نن ورځې شاعرانو باندې ترنم شاه کلام اندغه کړی ده چې د موږ شاعر دا خلاص مشاعره ده، انحصار نسته پکې، سانسور نسته پکې. هر څه کوي چې هغه څه چې د زړه درد دي دا له ولس سره شریکي او دغه شی د ولس غوښتنې دا د چارواکو سره شریکي.
د یادونه وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړېدل دود شوي دي.
د سینزل ګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولی و. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي: سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسی رنگ خپل کړی و. د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته ښه راغلاست ویلې او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
ملمانو شاعرانو ورونه یو جهان مننه کو چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه هغه څه چې د هغه په زړونو کې دي، د هغه په اذهانو کې دي، د هغه په قلمونو کې دي، هغه به تمنګ واورو. الله دې وکړي چې موږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقرار وساتو.
ادریس ځواک، یووالی، ورورولي، د نظام جوړښت، د بیوسو له ستونزو ځانونه خبرول او محروم خویندو ته د حقوق ورکړه شعر کې رانغاړلی و.
داد اصلو مچھے گور نظام دغسوی یا بچی پول گکھڑی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دسپنی بنگلی شات ماکام دغسوی خوری دشرم دخپل ورو رجے داد ون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسیوی.
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دی او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زموږ سندو کې چې سلور ویالې اوبه کمیږي، پنجاب کې سم سره زر خروا اور کمیږي، هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي؟ د هغوی ګټه ده چې څومره پښتانه کمیږي. وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد رانیږي، وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې د غیرتي قوم سره د ښکرونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دی وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لرې شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښتی، نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي، نن د نوم زما په خوله پورې نښتی، د ښایست د سلطنت ستنې د رپي، لیوانی ملنګ د وره پورې نښتی.
خوږ ژبې نظم ویونکي عبدالوارث سیرت بیا د هغو ورځو ارمانجنو چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن نه ورالوتي، ټول یاران او دوستان په وطن کې وو، بنډارونه به یې کول او په لرې پرتو ځنګلونو او غرونو کې به یې له محبت او اخوت ډکې شېبې تېرولې. په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و.
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه ده جوړه شوې، خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي. د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو. وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریکوم. زه چې بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو، دا څراغ به داسې بل همدلته پرېږدو، هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. زه چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه و لوېدلی، شنو بنګړیو دې شنګ شنګ خنداوي نه ویلاسته کړي، په سلام په شرمېدلې او خبرې دې په ژبې لکه قند وبکېدلې. ځه چې بیرته هغه وخت ورستانه شو، ما ته نه پدې کتلې او چې تا نه پېژندلم، زما لاس کې به ګلان براشنه شوي، خوشبویان یې پدې نه احساسولې. ځه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو، هغو څانګو باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي. ځه چې لاړ شو، ځه چې لاړ شو، دا لکړه، دا عینکې، دا پرهیز او دا پملا کاشو عمرونه د زمان زړه تخچه کې چیرته هیر کړو. ځه چې لاړ شو، ځه چې لاړ شو. اوس هم د پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخ.
سپین سهار چې غږ راشي د تور بلبلکه، چې شرنګ د بنګلو خیزي جنکی شار بی غړکه، معشوم شم یو دا سورک ارمان مزړه تراشي، د کوچ شخند را کړی کاس پخلکه وای آدکه، په پرې ګوډي پران پسې په منډه معشومان دی، وړې جنکۍ چار چا تیره ناست لنانځکې، چې هر چا وي موندلې ما خو نه دي وربخلې، دا شپې ورځې څو برګې مردکۍ دي رانه ورکې، د کومو تورو سترګو خاطره دلته راشنایې، د پان پر ژۍ ولاړې ګردې مردې ګرګورکې، په شنو جامو کې رایشه د شنو رودونو روحا، چې پټشي په سرو ګلونو خړې پړې مځکې، کاروانا په مزه مزه ورخېژه خدای دې ملشه، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د جهان دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15 حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شوانځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو لنندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپ چاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري. لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یوه ارواپوه خبرې اوریدلی شي.
له تیرو دوو اونیو راهیسې د مرکز کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ټولنو، پوهنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. په ځینو سیمو کې د کتاب اونۍ په ویاړ کتابیز نندارتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړ شوي وو. د کابل 15 حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي ښوونځي هم د کتاب اونۍ په ویاړ یو کتابیز نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. د نندارتون ته د جهاندانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروایي، ټولنیز او ساینسي کتابونه وروړي وو چې په نیمه بیه یې پلورل. د یادې خپرندوی ټولنې مسؤول مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي ښوونځي نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنۍ نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلې ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزانه وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ پکې عام شي او مطالعه وکړي، له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو چې موږ راغلي دلته تقریبا د ورځنۍ نندارتون په لاره دا یوازینۍ دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی، موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو، دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلف د برنامې دغه لرو کتابونه نندارتونونه جوړ.
یو شپه درنه کوي چې تاسو کتابونه چاپوي کنه د مستی دوه کرونه کې د چاپ چارې لګټه کنه شي ویلي تاسو وضعیت نه ده؟
بله، موږ د خپرندوی ټولنه هم دا کتابونه هم خپرو، اما متاسفانه وایم په دې وروستیو دوه کلو کې د موږ د کتابو د چاپ برخه ډیره کمزوره شوې ده. یعنی مشک به موږ به د عقل په میاس کې دوه درې کتاب چاپولای شو یا چاپول، نو اوس دغه ډول نشو کولای لکه مخکې چې کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چې دي چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي، یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ کتاب نشو چاپولای، بالاخره چاپوي هم ډېر په تکلیف او مشکله چاپوي.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود، د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړئ چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامې چې دوی لري او هغه پلی کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود ده چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي. کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړې پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون د اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي، ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي، څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسئولیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسئولیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعات و فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډېر ښکیل دي، نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځېد نه کتابتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړېږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه.
د جمعې په ورځ د می پشپش بشتمه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري او بدی ټولنې 15مه کلیز لمانځل کیږي. د دې ټولنې 15م کال د مارچ په 1مه یعنی د نوروز په ورځ پوره شو. خو د دې ټولنې مشر استاد سید حسن وای چې د روژې او اختر په خاطر کلیزه څوب څنډېده. د شغلی حسن نه به واورو چې دا غونډه د جرمني په کوم ښار کې جوړوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، دا کولن ته نږدې یو ښار دی. هلته زمونږ د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او میرا هغوی لطف کوي بعضې وخت زمونږ کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابروي، نو همالته
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي.
مونږ عمومي دغه اعلان خور کړی دی، نو کچا وکړل شو. اگر چې مونږ ته د ډنمارک نه حتی دوستانو د موسیقۍ پیشنهاد هم وکړ. دې غونډه کې مونږ د ډاکټر صاحب ملک جی د پارستان غونډه هم لرو، غوښتل چې هغې ته یو سرپرایز غونډې وکړي. خو مونږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل، نو کېدای شي د بعضې مملکتونو نه راشي. د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي، دا نږدو دغه نه. د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله، خو اوس دغسې مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د ډنمارک او د بلجیم او د هالینډ نه خو به راشي.
په ډنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي. یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاستئ؟ یعنی دې خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
مونږ خو دا عمومي اعلان کړی، د دې ټولنو سره مونږ ګډه جرګه لرو. د افغاني کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو، نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځ داسې غټې غونډې چې نیسو هغې کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي. دلته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي واخلي، ځکه چې ډېره غټه غونډه نه ده.
استاد حسن، تاسو مخکې وویل چې دا غونډه مو تر ډېره د ډاکټر صاحب ملکزي لپاره ځانګړې کړې ده. څرنګه د ډاکټر صاحب ملکزي لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې؟
هم 15 کلنۍ د ټولنې ده او هم د ډاکټر صاحب ویاړ باندې د هغې ستاین غونډه هم ده. تاسو ته به معلومات وي یا به نه، ډاکټر صاحب اکرم ملکزی مخکې د دینه چې د دې ډاکټر شي، د دلته آلمانی ژبه هم لوستې ده. په دې حساب دی هم یو ښوونکی او ژبپوه هم دی. د څو کاله مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحې ډکشنری ولیکله. اوس څه موده مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحې ولیکه. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګزی ډیر کار کړی دی. د ډکشنری تالیف په خپله د اکاډمیو کار وی او د پیاواز سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دا. او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ودې ټولنې په پتیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول، څنګه تاسو برته داسې څه نیت لري چې ځینې کتابونه خپاره کړئ؟
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړل شو چې کتابونه چاپ کو، او حتی داسې کال هم و چې مونږ په کال کې یوه لویه غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله. کله به د استقلال ورځ وه او کله به نور داسې ملي ورځې وي. نو د هغې دپاره تقریبا هر کال 10 کتابونه چاپول. اما متاسفانه وروسته زمونږ څه مادي مشکلات پیدا شول، بعضې دوستان نورو مملکتونو ته لاړل، یا خپل تعلقات بانکی زمنګ سره قطع کړم. مقصد په شکل د اشکال او زمنګ سره لکشانه مادي امکانات کم شول. اما د نیک مرغ وس ډاکټر صاحب زرین انزور چې هلته خپل ډاکټرا هم دفاع کوله په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ عنوانه چې خپل د خپل زیاتره د دلی کنی دي دا هم د ټولنې او د بعضې دوستانو په کومک باندې چاپ کړل چې په دې حساب مونږ په نیک پالنې سو چې انشاءالله د انزور صاحب په دغه اقدام په بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې اوس هم شرایط فرهنګي شرایط په وطن کې ډېر ګډوډ دي.
استاد حسن لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي، لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډېر کم شوی دی، فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخ ته توجه لږ زیات کړي په یو شکل باندې هغه مکسن چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی، دغه ارتباطات را ټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي، په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیاته شي؟
بېله شکه بېله شکه بیا به تاسو زمونږ په وینا کې ویدئ زمونږ دا پنځه کلنی هم په همدې خاطر هم تجدیدوو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او مونږ ونه شو کړی هغه څه چې مونږ مخکې کار کاوه هغه وکړو. نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی، اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي، نو زمونږ خواهش به معقوس هغو ته هم دایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې من سره په دې ټولنه کې برخه واخلي، غړیتوب ورکړي او بس په نو ورکړي دې ټولنې ته، ځکه چې بیر دې نه چې زمونږ غړي زیات شي، زمونږ غړیتوب ونډه زیاته شي، یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري. نو په دې خاطر بالکل به وروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه شي زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي غونډه کې اشتراک کړی دا به چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي وو دغه د انزور صاحب کتابونه په دیکھبال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ورکړو.
د ښاغلي حسن څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د موزیم نړیواله ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې له یوې لویې پیښې وروسته هر کال منځل کیږي. د موزیم نړیواله ورځ بیا داسې نه ده. تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتو غونډه وکړه. بیا 10 کاله وروسته یعنې له نن نه 46 کاله مخکې د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه. 14 کاله مخکې د نړۍ تر نوي په ډیرو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه. همدا شمیره هم ورو ورو په سلوړه شوه. د نن 8 کاله مخکې د نړۍ په 140 هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې. 6 کال د می اتلسم په کابل کې د ملي موزیم د نن غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه.
کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول. د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل
موږ تر 15,000 قلمه ډیر آثار د لوګر له مسی عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولي دي. په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی دا چې دا اثر هم ملي موزیم ته انتقال شي.
د افغانستان د تاریخي اثارو د سپړلو لپاره نومړی ځل په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشاه امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو. فرانسوي لرغون پوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه اثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 322 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د 400 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بي ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شوي وو. خو د نویو می لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د نوموړي واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقوړونکو نیولي وه.
د موزیمونو له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي
دا نوی تفریحي خبرونه لا ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي:
00420212 240.